یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته خبری خبرونه ده. رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم و بوري چې د غزنی په خام 14 لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا شان د قطر په پلازمینه کې د جرمنی په قربتو بین الافغانی ناستا نږدې یو سات وړاندې پیل شو. په دې اړه هم معلومات درکو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دوحه کې له ځینو افغان میرمنو سره کتلې دي. په کندهار کې په یوه وسلوله جګړه کې تر شلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اتمی تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو ایرانی مو غني کول اړولې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي نن سهار په یوه موټر بم حمله کې د څلورو ملکیانو په ګډون شپږ تنه وژل سوي دي. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته ویل چې په ټپیانو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل دي.
د هیواد د دشمنانو د غزنی ښار د شامیر په سیمه کې د ملي امنیت د شپږمې حوزې په څیرمه یو ښوونیز موټر په مټ باندې موټر بم برید ترسره کړ چې د دوی په ترڅ کې دوه تنه امنیتي منصوبین په شهادت رسېدلي دي. نه تنه ټپیان دي او دغه راز څلور تنه مو کسان په شهادت رسېدلي او اووه اتیا تنه یې ټپیان دي چې نږدې 50 سلنه د ټپیانو د ښوونځیو زده کوونکي دي او پاتې نور هم ښځې ماشومان او عام خلک دي.
د ولی ویاند وی د دې پیښې د درویشتو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه افراطي ډله سره لدی چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوخته ده، په افغانستان کې خونړۍ حملې لا هم دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې ځینو افغان میرمنو ته له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه ښځې له کابل څخه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره په ورغلي هیئت کې شامل دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر له دې افغان ښځو سره په خپل کتنه ستایلې او ویلي دي چې د دوی لیدلوري د افغانستان د سولې لپاره چې نوموړي له ځان سره سولې بللې او داسې حکومت ته د لارې د اورولو په برخه کې چې توکمیز او جنسیتی توپیر په لپام پراته د افغانانو حقونه خوندي او ساتي مهم دی. دا هیت د تلو افغان میرمنو لډلې اصله ورداک پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد افغان شوز ته په دې کتنه کې د هغو پرمختګونو په اړه تفصیلی معلومات ورکړل چې له طالبانو سره په ورستیو خبرو کې استوي دي. د غرض د دوحې د بین الافغاني خبرو بلې ګډونوالې ماری اکرمي پر خپل ټویټر لیکلي چې تیر ماښام په دوحه کې له طالب استازو له کابل له تللو افغانانو او جرمني هیات سره چې د قطر د خبرو کوربتوب کوي رسمي ماښامنۍ درلوده. نوموړي هیله څرګنده کړې چې وبتونیږي د افغانستان لپاره سولې، یووالي او تفاهم ته لاره هواره کړي. د کندهار چارواکي وی په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې په وسلول جګړه کې تر شلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. چارواکي وی جګړه هغه وخت پیل سو چې اول وسلول طالبانو په دغو ولسوالیو کې د ملي پولیسو پر پوسټو حمله وکړه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارگزینن ازادي رادیو ته وویل
پنجوایي په مشانو دوا په سیمه کې پر امنیتي پوسټو باندې حمله کړې ده. په نتیجه کې انځکه ته دښمن وژل شوی او دوه زخمیان دي. همدارنګه یو پلیس شوي څلوي څلور نور زخمیان دي. کله شامر او دغه تنو کاریز په سیمه کې همغې سوي دي په پوستو باندې چې په نتیجه کې اولس دښمن وژل شوی دي، څوارلس نور زخمیان دي.
شغله بارگزای وی په ټپیانو کې د طالبانو دوه مشهور قومندانان هم شامل دي چې یو یې حافظ ملتان او بل حسیني نومیږي. وسلولو طالبانو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. وسلولو طالبانو له څو ورځو راهیسې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اتمی تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو ایرانیمو غني کول اړولې دي. د اعلان په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د ایران د دولت وایان علي ربیعي نن په تهران کې رسنیو ته ویل چې نن به موږ د یورانیمو غني کول د 3.8% له حد څخه واړو. تر دې یو ورځ مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې ټلیفوني خبرو کې د دې اټومي تړون پر بقا باندې پخپل کې بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي واشنگتن له جرمني غوښتنه کړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د همکاري لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي د سوریې په شمال کې دی را دي. د سوریې لپاره او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف د تشکیل سوي ائتلاف لپاره ځانګړي استازي جیمس جیفري په هغه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي واشنگتن د جرمني له پوځ څخه غواړي چې روزنیز ځواکونه، لوجستیکي متخصصان او تخنیکي کارکوونکي ولیږي. جیفري په دې اړه د جرمني له ویلد ام سونګ تانګ ورسپاڼې او د جرمني له خبري اژانس سره خبرې کړې دي. جیمس جیفري ویلي له جرمني غواړي چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي چې تر یو حده د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې په دې اړه د برلین ځواب ترلاسه کړي. امریکایي ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې پم کې لري د سوریې له شمال څخه ټول 2000 امریکایي پوځیان وباسي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون دوی مسابقې وسوې. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت مبشین پر 2 بجو د هندستان او سریلانکا ترمنځ وسوه. لوبه سریلانکا پیل کړه چې د اولو بغاړو په سوځېدو سره یې 204 شپېته منډې وکړې. هندستان د 215 شپېته منډو هدف په اسانۍ د درو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. بل مسابقه پرون مازدیګر د جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ وسوه چې جنوبي افریقا دا مسابقه وګټله.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري مننه درنو دوستانو چې خبرونه مو له آزادي راډیو نو واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته نږدې یو ساعت وړاندې پایل شوې ده. دا چې د دغه ناستې په اړه د سیاسي چارو افغان کارپوهان څه نظر لري، څومره دغه ناستې ته خوشبین دي، په روان خبرونه کې په اړه اوري.
په زمینی ډول کولای شي، اما پاسې دی نه شي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې چې د حکومت ته ممکن یو چانس هغه خلک په لاس ورکړي، بلاخره حکومت ممکن دی فشار پر اساس باندې تسلیم شي.
په غزنی ښار کې موټر بم چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه به له سیمې خپل خبریال واخلو. په یو بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
دوه ځله یو ځل دغه لنډۍ چې ویلم دغه درو د نور لنډۍ زه ډېر ټینګه خوش کړله، ما ته مرګ ته ورسولم. او یو وخت په شاغه کې دا کوفه مارو ته وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ دغه ادارې د دریو غړو دندې ځنډولې ده. مطلب به هم پم دی خبرونه کې درته نشر کو. نور مسایل هم لرو تر یوې بجې را سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتو بین الافغاني ناسته نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده. په دې ناسته کې شاوخوا یو وی افغانان چې طالب استازي، د افغان حکومت چارواکي، د ملي شورا غړي، سیاستوال، مدني استازي او مېرمنې هم پکې شامل دي ګډونی کړي دي. د غونډې ګډونوال به د کومې ادارې نه بلکې د شخصیتونو په ډول په خپلو کې سره نظرونه شریکوي. دا غونډه جریان لري. دا چې په دې غونډه کې تر دې دمه څه پریکړې شوې دي، سپکې ویل شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان دغه ناسته تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني، تر دې دمه نږدې یو ساعت وړاندې د ناسته پیل شوې ده، سپکې ویل شوې تر اوسه.
غونډه شاوخوا د افغانستان په وخت 11 بجې پیل سوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په وینا سره پرانستل سوله. د غونډې ته د پرانستلو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او ځینې نور بهرنیان هم ورغلي وو. کله چې غونډه پرانستل سوله، یې نه وروسته هغه بهرني میلمانه له غونډې ووتل او افغانان خپل منځ کې په بحثونو باندې پیل وکړ. د دغه غونډې تقریبا شاوخوا 10 کسان چې په 10 کسانو کې 11 کسان طالب استازي دي او نور هم له ځینو اروپایي هیوادونو څو استازي راغلي دي او ډیری برخه له کابل تللي چې شاوخوا 50 کسان دي په دغه کې برخه. په دغه کې مطرح سیاسي چیرې پخوانی سیاسي رهبران او د حکومت ځینې استازي برخه لري، که څه هم د غونډې ایجنډا له وړاندې نه ده ټاکل سوې ده. نن به په غونډه کې دوی آزاد بحثونه وکړي په خپلو کې، خو هغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان او طالبانو ته نږدې سرچینې او کوم استازي چې غونډه کې ګډون کړی ده ازادي راډیو سره ولیدي چې د غونډې به بین الافغاني رسمي مذاکراتو لپاره یو زمینه برابره کړي.
وړاندې ویل شوي چې په دې ناسته کې هیڅوک د کومې ادارې د استازي په توګه برخه نشي اخیستلی، د شخصیتونو په توګه باندې به برخه اخلي. دا کیسه په همدې شکل باندې ده؟
بلې، که څه هم په دې غونډه کې د افغان حکومت ځینې لوړپوړي چارواکي برخه لري، خو طالبانو له وړاندې ویلي وو. همدارنګه د غونډې کوربه چې جرمنی هیواد او قطر هیواد، دوی ولیدي چې دغه کسان به د خپلو ادارو په استازیتوب نه بلکې د شخصیتونو په استازیتوب باندې شخصي نظر وړاندې کوي. او د چارو کارپوهان دغه ښه اقدام په دې بولي چې دوی په آزاد بحث وکړي، له رسمي ایجنډا پرته دوی خپل منځ کې بحث وکړي او دغه بحث دوی سره نږدې کوي تر څو بین الافغاني مستقیم مذاکراتو لپاره لاره
پرانیزي. دوام کوي
دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. نن پیل سوله، سبا ورځ به هم دوام وکړي. نن تر 4 بجو پورې ده، د غرمې وقفه لري، او نو وروسته به تر 4 بجو پورې دوام کوي. سبا هم او کله چې پات رسیږي او د دې پایلې به موږ له اوریدونکو
څخه کومه ګډه اعلامیه به
نه لاله وړاندې. ما مخکې دونه وکړه چې ایجنډا نه لري دغه غونډه، خو کله چې د توافق سره نږدې شو غونډې کې خبرې کې داسې ګټورې بیا نو وروسته دوی کولی شي ګډه اعلامیه ورکړي، خو لاله وړاندې د اعلامیې د ایجنډا په اړه څه نه دی ویل.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، و موریدل چې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر او د جرمنی په قربتوب بین الافغانی ناستا پایل شوې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږي د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه ناستې ته خوشبین دي. لړلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل دا ډول ناستې افغانان سره نږدې کوي. له خغلی سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د قطر د غونډې د موثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
د غونډې موثریت فقط دې کې لیدل کیږي چې طالبان به د افغانستان سیاستوالو ته، خصوصا دغه خلک چې د افغانستان څخه تللي دي، دوی ته به د خپل د حکومت د تشکیل په عین زمان کې د ښځو د حقوق مسله مطرح کیږي، د بشري حقوق مسله مطرح کیږي، د نظام شکل مطرح کیږي. په عین زمان کې د سور څخه وروسته چې طالبان څه غواړي، دغه نورم ابرازیږي، دغه نورم راڅرګندېږي. په دې معنی باندې په داسې غونډه کې فقط لومړی ګټه دا ده چې افغانان سره نږدې کوي، یو بل سره نږدې کولای شي، خصوصا حکومت ته ممکن یو چانس فرصت ورشل دی غونډه نه په استفادې باندې تر څو د طالبانو سره مستقیما کېني. ځکه په دې کې د حکومت چارواکي دی ولاغې په شخصي ادرس باندې تللي دي، اما د طالبانو نظریه اخیستل شي او داغې هغه تحلیل کولای شي. دویم قدم کې هغه چې طالبان په آینده کې غواړي دا نور روښانه کېږي، د افغانستان خلکو ته روښانه کېږي چې طالبان ممکن په آینده کې د سور څخه وروسته شکل راځي او د حکومت او د نظام برخه ګرځي. دوی باید کوم اساسات ته نظر کونی شي. په عین زمان کې طالبان لپاره هم قابل د اهمیت تر څو دوی پیشي چې د افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ولس څه غواړي، د هغه خطاوې هغه تېروتنې شي طالبان د خپل واکمنۍ په نظام په وخت کولی هغه څخه جلوګوري شي، هغه څخه مخنیوی وشي. د فکر کوم چې دغه لویه ګټه ده.
او دغه خبرې به بین الافغاني مستقیم مذاکراتو ته لاره پرانیزي؟
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې چې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي. او اگر چې حکومت زیات غواړي تر څو طالبانو سره کینه، ما طالبانو کې دغه خلک نشي کولای په اصلي ډول باندې چې پر طالبانو فشار راوړي چې په مستقیم افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات او خبرو لپاره کینی. دغه خبردار تر څو چې د امریکا او د طالبان ترمنځ غیر ابتدایي خبرې لمرني خبرې حل شي ونه وسی، زما باور دا نه ده چې د افغان حکومت د مستقیم طالبان سره د ناس لپاره زمينه مفایده شي. ځکه طالبان اوس هم په خپل دریځ باندې تاکید کوي. درې مهمه خبردار ده چې امریکایان تر څو او نړیوال ټولنې پر طالبان باندې وقوي فشار ونوړي، او دا فشار په دې معنی باندې به تعریف شي چې هرو مرو به طالبان د افغانستان د حکومت سره خبر د پاره کینی. یعنی زما باور ده چې اصلي اړخونه، اصلي صلاحیتونه بل چا سره دي، چې هغوی باید د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ناستې زمینه مساعده کاندي. اما دغه ناستې حد اقل یو زمینی اشاره ورته کولی شو، اولې تضمین نشو ورکولی چې وکولی شو د افغانستان او طالبان ترمنځ یا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ناس لپاره زمينه صاف شي.
د بین الافغاني داسې غونډې د قطر د اوم پړاو غونډو پایلو سره مرسته کولای شي؟
پړاو غونډې چې دي، ناس چې دي، هغه فقط طالبان او د امریکایانو ترمنځ خبرې دي. دغه ناس چې دا به مستقیمه نه شي کولای چې په دې مسله کې امریکایانو او طالبانو سره مرسته وکړي تر څو یو مطلوبه نتیجه حاصله کاندي. اما بیا هم اهمیت ورکولای شي په دې معنی باندې چې اوم پړاو کې مهمه خبر ده چې افغان حکومت او طالبان باید خبرو ته سره کینی او دا د پرمختګ اومده تکه بلکیږي او تعریفیږي. اما اهمیت ورکول شي یعنی مهم کول شي ولې پټوله کې تر اوسه پورې له بده مرغه طالبان او امریکایان هغه تضمین شوی پرمختګ چې باید روخانه کې لانی در روخانه کړی په دې معنی باندې چې پرمختګ صورت نه دنیولې او طالبان له داسې غونډې نه په مستقیم ډول فشار نشي تر فشار لاندې نشي راتلی چې هر څه د برخوالو د خبرو څخه متاثر شي وي مني په دې معنی باندې چې یعنی د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې دغه ناسته دغه غونډه ډیر زیات موثر نشم بللی ولی اهمیت ورکول شي مهمه ده ورته
زموږ اغلا ازادي راډیو نو اوري اوس هم ناجیه صاپی څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د تورخم په دروازه کې مامورینو کاربندیز اعلان کړی د دې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کاربندیز ورسته له هغه کېږي چې پاکستان د تورخم لاري پر سوداګریزو موادو تعرفه لوړ کړه نموړي ویل کچیرې دا کار بندیز دوام وکړي سوداګرو ته به ډیر اقتصادي زیانونه واوړي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د اوسپنې یو شمیر قانونه د طلبې ته سپاري د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي رادیو ته ویل چې په دې تړاو پنځیر ولایت کې سروي پیل شوې ده
د دې سروي هدف دا دی چې موږ په داخلي کمپنیو یا فابریکو ته چې په افغانستان دننه زوب او د اوسپنې د ویل کولو برخه کې کار کوي دوی ته د ښه مواد برابرتیا لپاره قانون مشخصه کو
د نوموړي په خبره په دې ولایت کې به د قانون په برخه کې پنګونه په زورګونو کسانو ته د کار زمينه برابره او د هیواد اقتصاد به پیوړی شي او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنۍ او اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 15 دیش پوله یو روپی یورو 90 افغاني دیش پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پوله یو سعودي ریال 20 افغاني 15 ویش پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 1501 افغانۍ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راغورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
کله درنو دوستانو لکه څنګه مچې پړاندې په خبرونو کې واوریدل د غزنی په خار کې موټر بم چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې دا ویل کیږي چې دغه موټر بم چاودنه د غزنی خار د مرکز د لومړنۍ حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یو کندک باندې نن سهار نږدې 8 بجې شوې ده چارواکو تایید کړی چې په دغه موټر بم چاودنه کې الکتر لگا 12 تنه وژل شوې دي چې په دې کې 8 تنه د ملي امنیت منسوبین دي ورتنه ملکیان دی او همدا شان لزګونه کسان نور ټپین شوی دی همدا اوس سره لسیمی زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په لیکه باندې دی تاثیر صاحب ستړي مشي د دغه چاودنې په اړه نور کوم جزئیات دی مهرباني
ډیر مننه ګران همکار تاسو ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته نن سهار شاوخوا 3 بجې د غزنی مرکز ته پیرمو په شانیر صاحب سیمه کې د ملي امنیت پر یوې حوزوی مرکز د وسوالو طالبانو لوري او ځانمرګ بریټ وسو چې زیاته مرګ جوړلې اړولیت کله چې ما د غزنی په ملکی شپخانه کې د شپخانه رئیس ډاکټر باز محمد همت څخه د تلفات او پاړه پښتنه وکړ وی ویل چې په دغه بریټ کې یو سلو وو پین دوستانو ته مرګ جوړلا وشته د چې شپښتنې وجلسوي او پاته یو سلو یو پین دوستانه ټپيان دي د وی په وجلسو کې درې تنه نظامیان او درې تنه ملکی کسان دي همت ول شپږنی ویتنه شپیانې ملکی شفقانی او پاته 1550 نورو خصوصي روغتونونو ته انتقال شوې دي هغه زیاته کړه په ټپیانو کې اته تنه د نظامیان او پاته نورې ټول ملکی کسان دي چې په ملکیانو کې شپښتنه شدي 1550 ماشومان او پاته نورې نارینه دي همت زیاته کړه په دغه ټپیانو کې د ديار لس کسانو حالت اندیشنې ور دي چې کابل ته انتقال شوې دي خو بل ورته کله چې ما د غزنی ولایت لویان محمد عارف نوري سره خبرې وکړې هغه بیا وویل چې په دغه بریټ کې 12 تنه وژل شوی دي چې 8 تنه نظامیان او پاته نور یې 4 تنه ملکیان دي نوري وایي په دغه بریټ کې ځکه ډیرې ماشومان او تمر جوړ لا وشته چې په دغه بریټ کې دغه بریټ د یو خصوصي شوندې تر څنګ رامنځته شوی دی د دې ترڅنګ کله چې زه د پیښې ځای ته لاړم دلته دغه مرکز په بشپړه توګه د منځه تللی دی. خو د دې ترڅنګ ډیری کورونه یو خصوصي ښوونځی او ځینو نورو دوکانونو او حتی زیارتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
تاثیر صاحب د موټر بم نویت معلوم شوی چې له کوم ډول موټر استفاده شوی؟
کله چې ما دغه د سیمې له ځینو کسانو سره خبرې وکړې هغوی ویل چې دغه یو ټونس ډوله موټر و خو ځینو کسانو او یا چې کله هم ما د موټر پرزې وکتي هغه د هاموي ټانګ پرزې وې داسې نه ښکاره کېدي چې دا د ټونس موټر وي. نو له ځینو خلکو او زما په خپله شخصي نظر دا یو هاموي ټانګ و.
سیمې ته تاسو وویل چې له سیمې نه تاسو لیدنه وکړه ورغلي وي شاوخوا کورونه څومره زیانمن شوي دي؟
څنګه چې ما مخکې وویل نږدې کورونه ډېر زیانمن شوي وو او د دې ترڅنګ چې په دغه خصوصي لیسه کې ډېر ماشومان 50 تر 60 پورې ماشومان ټپیان شوي وو. په دغه کورونو کې هم ښځې ټپیانې وې او کوچنیان هم ټپیان وو او کورو ته خو بیخي ډېر زیان اوښتی وو ځکه چې دغه چاودنه بیخي زوروره ده او د ښار په لرې لرو ځایو کې درز اورېدل شوی وو. او د دې ترڅنګ دغه د ښار چې کوم ځینې لوړ بلډینګونه دي هغوی هم شیشې ماتې شوي دي او زیانونه ورته وو.
تاثیر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د پیښې مسؤلیت خو تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستي؟
کله چې ما ځینې د وسله والو طالبانو ګروپونه تعقیب کړي دي په هغې کې دوی لیکلي دي چې دغه برید دوی ترسره کړی ده او موخه یې دغه د ملي امنیت چې کوم مرکز و مخه دغه ده.
ډیره زیاته مننه. په نورو خبرونو کې به تاثیر صاحب بیا هم تاسو ته راځو. ژوندي اوسئ درنو دوستانو. وام اوریدل چې د غزنی په مرکز کې د ملي امنیت په یو کنډک باندې نن سهار نږدې 8 بجې موټر بم چاودنه شوې ده چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده چې ډیری ټپیان پکې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي دي. له دې نه وړاندې څه موده مخکې دلته په کابل کې هم په ورته چاودنه کې نږدې 50 تنه د یو ښوونځي زده کوونکي ټپیان شوي وو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. ورزو کندهار ولایت ته. په کندهار کې د مارانو یو روزونکي د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مارانو دغه روزونکي وایي د کلونو رئیس د مارانو په روزنه بوخت دی خو تر اوسه ورته دولت هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې د مارانو د روزنې لپاره د فارمونو د جوړېدو پلان لري. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
دغه مار دی اوس ګوره سړی چې وایي چې دی نه او دا ټول در دغه ټانو لا دی هم ظالم دی.
اته دیش کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلو سکول رئیس د بیلابیلو مارانو په نیونه او روزنه بوخدی. نو موړی دا مهال په خپل کور کې لسکونه ماران ساتي. محمد ولی وایي مار نیونه ورته اسانه ده او په خپل ژوند کې د ډیرو غټو او خطرناکو مارانو سره مخ شوی. خود وزله د مار نیونه په وخت کې مارانو ډیر سخ چچلې دي.
دوازله یو ځل دغه لنډې چې ولم دغه درو دنګ لنډې زه ډېر ټینګه خوش کړل ما ته مرګ ته ورسولم. او یو وخت په شاغه کې دا کوپه مار ورته وای دا کوپه مار میره اخسي په دغه راستا ګوته و ولم داس په ډبره ناسوم لاندې را شو وختم هغه ډېر ټینګ خوش کړلم. دغه دوازله زه ډېر ټینګ دایو نن خوش کړیم.
محمد ولی وایی په کندهار کې تر 300 ډبل زیات ماران ژوند کوي. د په خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنی فارمونه جوړ کړي د زهرو د راټولونې څخه به کافی عاید تر لاسه شي.
خلک باسي په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي عددی کوم دغه چی مواد هغه پرستلای شي ځکه په کندهار کې نسته. په دې نسته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې. اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک نشته دغه وکړي موږ هم کولای شو چې وباسو د دې څخه یو شی وباسو یو کیسن دغه جنجي جوړ کړو خو داسې شی نه لرو امکانات نه لرو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. خو په خبره د مارانو د روزنې او زهرو ټولولو لپاره د فارمونو د جوړېدو پر طرحه له خپل وزارت سره کار کوي.
دا موضوع دلته اوس په کندهار کې نوې ده. دلته هم ځینې زموږ وطنداران پیدا شوي دي چې دغه کارونه کوي. دوی په شخصي توګه کې خورا دغه خطرناک کار هم دی خو بیا هم د خپل د تخنیکي اړخ نه دی دا کار کوي. ښه خبره ده که دوی غوښتنه سمه ده دوی دې موږ ته خپله درخواستي راکړي موږ وزارت زراعت ته بخصوصا د طبیعي منابع ریاست ته به د دې اته درخواستي واسطه او د دې د غوښتنه به منګل ته ورسو.
د هیواد په کچه هرات لومړنی ولایت دی چې پکښې د مارانو او لړمانو د زهرو د تولید فارمونه جوړ شوي او په لومړي ځل یې نیم کیلو زهر بهر ته صادر شوي. د مارانو زهر په نړیوالو مارکیټونو کې لوړ قیمت لري او له همدې زهرو څخه د درملو د جوړېدو لپاره کار اخیستل کیږي.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو نوري دا نور مطالب مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادي راډیو ډاٹ کام. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ناجی صاحب یې کتنه کړې ده غټ سرټکی اور.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د افغان سولې پروسې په اړه لیکنې او تفسیرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د پلان له مخې نن یکشنبه قطر کې د جرمني په کوربتوب د افغان سولې لپاره بین الافغاني خبرې داسې مهال پیلېږي چې ورسره جوخت په قطر کې د سولې لپاره د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. په سرمقالې کې وړاندې راغلي د سولې وروستیو هڅو ته په کتو له رواني غونډې هم کومه تمه نه کیږي او په وینا یوازې د ځان او ولس د تیرستلو لپاره یوه هڅه ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د قطر ورستۍ ناستې ته په کتو لیکلي افغانان هر ورځ د افراطیت او ترهګرۍ قرباني دي او ژر تر ژره باید اوربند وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور د غونډې ګډونوال باید تر ډیره په اوربند ټینګار وکړي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د قطر بین الافغاني خبرې تیروتنې او شونتیاوې. وړاندې په سرمقالې کې راغلي غونډې ته وربلل شوي کسان چې ځینې د سولې مخالف دي او کم داسې کسان شته چې پکې د سولې ملاتړې دي، نو دا غونډه به څه ډول مثبته نتیجه ولري. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم دا غونډه به کومه محسوسه پایله ونه لري، خو خلک هم دې ته په تمه دي او غواړي چې په داسې غونډو سره د افغانانو ترمنځ فاصلې راکمې او پراخ جوړجاړي او پخلاینې ته لار هواره شي. انیس ورسوانی په خپلې سرمقالې کې لیکلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو خبره داسې مهال کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی او وسلوال طالبان د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي. وړاندې په سرمقالې کې راغلي په بهر کې د سولې روان مذاکرات به هغه مهال ګټور وي چې د حکومت د استازو نظرونه په پام کې ونیول شي. ویسا ورځپاڼې بیا قطر ته د تللي افغان پلاوي د یو غړي ملا عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني ډیالوګ پایلو ته خوشبین دی. په سرمقالې کې وړاندې راغلي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ اووم پړاو مذاکرات به په دوحه کې په بین الافغاني مذاکراتو مثبت اثر ولري. او اصلاح ورسپانی په سرمقالې کې د جرمني او قطر په قربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل پاړه لیکنه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له دغې غونډې ډېره تمه نه کیږي، خو د لیکوال په باور د سولې بین الافغاني خبرو لپاره باید لومړی ذهنیتونه جوړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ادارې د دریو غړیو دندې ځنډولې دي. د دغه درې کسان د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست سرپرست اسد الله خان، د غوروي د کمیټې پخوانی مسول دولت خان احمد زیاو، د کرکټ د ټیم منیجر نوید سایم دي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست د سرپرست اسد الله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤل دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدې. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل د بورډ پر دغو دریو غړو د لګیدلو تورونو د ارزونې لپاره یوې کمیټې خپل کارونه پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړې کمیټه تشکیل شوې ده. ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیب مشل او الهام صاحب دا به په دوو اونۍ کې د ننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چیرته په دغه څېړنو کې کوم شی نه و، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي او که چیرته کوم شی واقع شوی و، کوم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
خاغلی فضلی پر دغو دریو غړو د لګیدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. خاغلی فضلی دا هم وبل د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نائب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یو ونی کې به د نائب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولی دي. د وویل د کرکټ په چارو کې د خوالی په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوي دي.
هر تصمیم مو عاقلانه تصمیم وي، نه سیاسي تصمیم وي، نه عقدوي تصمیم وي، او نه همدارنګه د یو چا حق کې خدای نه خواسته طرف وي، بی طرفانه بحث. نو دې لپاره د کرکټ بورډ ژمن ده د افغانستان ولس ته اطمینان ورکو. دوهم بحث، موږ ژمن او متحد یاسو چې د بهبود لپاره به شپه ورځ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ډله د کرکټ د نړیوال جام له سیالۍ وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستنه شوه. په دغه جام کې د افغانستان د کرکټ پر لپسې ماتې د ډیری افغانانو او په تیره د کرکټ د مینوالو ژورې اندېښنې پارولې دي. حتی ځینو په فیسبوک کې لیکلي چې نور به د کرکټ لوبې ونه ویني. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. وخت په کابل کې 12:30 شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس تهونیز خبرونه لرو. تر 1:00 دوام کوي. له آزادي راډیو سره پات شئ.
د غزنی ولایت چارواکي وای نن سهار په یو موټر بم حمله کې د څلور ملکیانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د دوی په خبره چې د دې پیښې د درویشتو چاپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا د کندهار چارواکي وای په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې په وسله والو جګړه کې تر شلو زیات وسله وال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې ځینو افغان ښځو ته له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل شوي حد څخه د خپلو ایرانیم غني کول اړولی دي. د اعلان په داسر کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي واشنگتن له جرمني څخه غوښتنه کړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د همکاري لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي د سوریې په شمال کې دی را دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې پرون دوی مسابقې وسوي. هندستان له سریلانکا او جنوبی افریقا له استرالیا څخه پرونی مسابقه وګټله.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. به اساس بررسی های وزارت صحت عمومی افغانستان از 10 سال به این سو روی هم رفته، همه ساله 5% بر تعداد معتادین مواد مخدر در کشور افزوده میشه و در حال حاضر تعداد معتادین و متاثرین از مواد مخدر در کشور به 3.5 میلیون تن میرسد. به اساس این ارزیابی ها از میان بیش از این 3 میلیون معتاد 60% آنها را زنان و اطفال تشکیل می دهد که بنا به دلایل مختلف به مواد مخدر معتاد شدند و یا هم از آن متاثر هستند. در برنامه این هفته شکست سکوت با دکتر صاحب سوما استانگزای موظف در شفاخانه تداوی 60 بستر تداوی معتادین در ودان در رابطه با اعتیاد خانم ها، عوامل آن و راه های جلوگیری از افزایش سطح اعتیاد در میان خانم ها صحبت می کنیم. دکتر صاحب برنامه خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
بله دکتر صاحب، میخواییم به عنوان نخستین سوال بپرسم که با توجه به مراجعین شما، آیا شما حس کردین که در تعداد معتادین، البته معتادین زن، در سالهای اخیر افزایش رو نما شده؟
تشکر. بله، اول خو از هم اولتر باید بخش ایتیاد وقتی که کار میکنیم اول بفهمیم که امی تعریف ایتیاد چیست.
درست.
از تعریف شروع میکنیم، چون وقتی که ایتیاد تعریف میشه از امو تعریف فهمیده میشه که یعنی ایتیاد چی مانا. بسی را میگیم که ایتیاد عبارت از یک مرض مزمن عود کننده دماغی است.
درست.
که با استعمال تقاضای متکرر مواد مخدر و پیامدهای پرضرر آن دوباره شخص چی میشه؟ یعنی معتاد میشه.
درست.
بله. در نظر به می تحقیقاتی که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر گرفته شده است. تقریبا در خود سطح کل افغانستان 120 هزار تن خانم ها مصاب به مواد مخدر هستند که اینا به شکل‌های مختلف از انواع مختلف اینا چی میکنن؟ مواد استفاده میکنن که خانم ها یعنی تعدادش رو به افزایش است و این یک حالت بسیار زیاد نگران کننده میباشه که باید روی ازی گرفته شود.
درست. دکتر صاحب، ما در مورد البته متدین طبقی ذکر کردن بیشتر ما وقت ما را جمع‌آوری میکنیم یا مصاحبه‌ای که داشتیم از طریق رادیو بیشتر علت هزی بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر است. در بین زنها علت چی است بیشتر از اینکه اعتیاد افزایش یافته؟
در بین زنها اینمی فقر، بی‌سوادی، بیکاری.
درست.
و مهمترین علتش که در خانم ها معتاد دیدیم معتاد شدن خانم توسط شوهر است.
خب چطور واسه
مثلا شوهر معتاد است؟
بله.
یا وقتی که مجرد بوده ازدواج نکرده یا در دوره جوانی مواد گرفته معتاد شده.
درست.
وقتی که ازدواج میکنه یا با یک خانمی که میخواد او را بگیره فامیلش میگیره حتی پت میکنن نمیگن افشا نمیکنن که پسرشان مبتلا به مواد مخدر است.
درست.
از این رو خانم بسیار صحتمند جور با هم سفر میشه.
درست.
وقتی که داخل زندگی میشه وقتی که تا یک سال دو سال خود اموشاور میتونه که نمی راز مخفی نگاه کنه.
بله.
بعد از آیستا آیستا امکان نداره چون افشا میشه خانم سر شوهر میفهمه که معتاد است نمیخواه که با شوهر دیگه زندگی خود پیش ببره.
درست.
چون او مسئولیت هایی که یک شوهر در مقابل اولاد داره خانم داره او رو نمیتونه به درستی انجام بده از او خاطر خانم تصمیم میگیره میخواه که یا مواد ترک کنه.
درست.
یا از پیشش جدا شوه. باز به همین شوهرها به خاطر از این که خانم از پیشش جدا نشه طلاق نگیره یا نخواه که سرش مواد ترک کنه به یک شکل نه یک شکل خانم خود را معتاد میسازن.
خب باز بعد از این باز خانواده
باز خانم که معتاد شد دیگه خانم هم خود تو یک معتادیت یک مرضی است که خانم هم مبتلا شد شوهر هم مبتلا است بسته فامیل اطفال که در فامیل زندگی میکنن آیستا آیستا بسته این سر فامیل کل فامیل تاثیر میکنه و میشه و اکثریت حالی که ما ببینیم اطفال که رو به دنیا می طبقی و ناس است.
درست.
و اینا که از طفولیت از مادر پدر مثلا مواد اونا میگیرن اینا که از طریق تنفس دوده میگیرن.
بله.
چون وقتی که یا جوان هم میشه بسن جوانی و دیگه این تاثیرات سر از اینا میباشه.
درست.
و اینا بالاخره به شکل مستقیم معتاد میشن از اون خاطر زیادم شده.
بله. شما بیشتر اشاره کردین که اعتیاد مریضی دماغی هم هست.
بله.
بیشتر بعضی اوقات ما گزارش هایی که داشتیم ای تو گفته میشه که بعضی فشارهای یا مو خشونتایی که در خانواده است یا بدرفتاری هایی که
بله.
میباشه
خب
یوم باعث اعتیاد میشه در خانواده.
خب
خانم ها به خاطر چی از این مواد استفاده میکنن؟ آیا رهایی از این وضعیت که بعدن باز میرن اینو به یک وضعیت بدتر از حالت؟
بله ها. خانم ها که از اکثر به خاطر رفع کردن اینمی تسکین های رویی.
درست.
جسمانی اینا میخواین که از مواد بگیرن چون اینا خو آگاهی سطح آگاهیشان پایین است یا درباره مواد از رارش چیز معلومات ندارن اینا فکر میکنن که اینمی مواد یک راه حل است که ما را مثلا درد ما را آرام میکنه یا تکلیف های روحی دارن روانی دارن اینا بخوریم خواب سر ما میایه این وقتی که مواد گرفتن به مرور زمان باز اینا که از به این مواد عادی میشن دیگه باز بالاخره به شکل معتادیت تبدیل میشه.
خب بازی وقتی اینا که معتاد میشن شما چون در این بخش کار میکنین باز وقتی اینا اعتیاد وقتی اینا معتاد میشن چقدر مشکلات از اونا افزوده میشه بر علاوه که از او مشکلات گذشته از اونا کاسته هم نمیشه؟
وقتی که یک خانم معتاد به مواد مخدر میشه تاثیراتش بسیار زیاد بالای فامیل است.
درست.
یعنی مشکلات اقتصادی را بار میاره چون در فامیل که است مقصد مو اقتصاد خراب است وقتی که پیسه یا درآمد که است اونو را به عوض از این که در تحصیل اولاد خود بزنه.
درست.
یا در غذاب یا در یک شکل صحیح از پیش استفاده کنه او را در مواد مخدر میزنه یعنی در اقتصادش ضربه میبینه مشکلات صحیح بر خانم پیدا میکنه.
نه.
مثلا زوفیت فراموشی عصبانیت این مشکلات صحیح است که بر خانم ها پیدا میکنه. دیگه مشکلات فرهنگی مثلا از فامیل دور میشن.
نه.
در فامیل مثلا وقتی که میفهمن که این خیشایشان همشیریش است یا برادرش است مواد مخدر است، فامیلا هم از پیشان چی میکنن؟ گوشه‌گیری میکنن، چون میگن که وقتی که کد از اینا یک جای بشینیم مثلا میشه که سبا روز اولاد ما یا خود ما دوباره به مواد مخدر رو نیاریم. یعنی تاثیراتش بسیار زیاد است، تاثیرات خراب مواد مخدر از رارش.
امی شما گفتین که اینا از جامعه دورتر میشن و چی نمیکنن، منزوی شدن از اینا در جامعه چقدر باعث دوام اعتیاد میشه در خانم ها؟ چون اینا خود تنها میبینن دیگه، در می تنهایی اینا بیشتر به تنها میبرن.
بله، چون اینا تنها میشن. در تداوی اعتیاد یگانه چیزی که مهم است، چی مرد باشه خانم باشه، سپورت فامیل.
درست.
وقتی که فامیل همراهش سپورت نکرد، چون وقتی که شوهر معتاد است، خانم معتاد است، برادرش باشه، مادرش باشه، فامیل باشه که تش کمک شوه، مثلا شفاخانه ببره تداویش کنه، همراهش گپ زده شوه، میتونه که خانم از ایالت بکشه. مگر در صورتی که سپورت فامیل همراهش نباشه، این خانم هیچ وقت نمیتونه که مواد ترک کنه.
خب در مورد فقر شما گفتین که بیشتر این علتش فقر هم از وقت خانم معتاد میشه و شوهرم معتاد میشه، این خانواده میره به طرف فقر بیشتر.
بیشتر.
و این بار از این فکر نمیکنین بیشتر به دوش خانم ها میاد، چون شوهر دیگه از خانه به دور میشه و بیشتر که معتادین رک مشما میبینیم که جامعه که معتادین بیشتر در شهرها، البته ما شما میبینیم که به خرابه ها و زیر پل و پلچک ها پناه میبرن. خب این همه هم بار اعتیاد و همه هم بار تنبیل خانواده همه به دوش خانم میه، ای چقدر توانی از این داره خانم که از این وضعیت بره؟
طوری است که وقتی که یک خانم معتاد میشه، معتاد میشه چون امی خود معتادیات مواد مخدر که است، مرد خانم ها را نسبت به مردها زیادتر آسیب پذیر میسازه. و وقتی که یک خانم معتاد شد، چون اوجت مسئولیت خانم سرش است، از اولادم از هر چی نباشه یک عاطفه مادری داشته می باشه.
بله.
اکثر خانم ها که هستن به تنفروشی به اقدام میکنن، به دزدی میکنن، به خیرات میکنن. اکثر دمی که ما ببینیم خانمایی که می دمی کوچه و بازار هستن، چادری پوشیدن و خیرات جمع میکنن، اکثریتش معتاد است، چون است به یک طریق نه یک طریق میخواین که پیسه به دست بیارن، هم خرچی مواد خودم میکشن، هم مصارف اولادای خودم، چیز غذای چیزی که برشان تهیه میکنه دیگه. خب کل مسئولیت به دوش یک خانم میه، یعنی خانم راستی که بسیار زیاد آسیب میبینه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بله، د آزاد رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د نور بس خبرونه اوري، زه د خبرونه سره د اړیکې شمیرې لنوم، تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه په استفاده د خبرونه د موضوع پاړه چې نن د موتادو میرمنو پر موضوع غیګول ډاکټر صاحب سوما ستنګزی سره، تاسو کولای شئ خپل پوښتنې مطرح کړئ ډاکټر صاحب سره. د اړیکې شمیرې د 0200 بل شمیره ده 0995 شماره را باز به زبان دری اعلام میکنم، میتونیم با استفاده از شماره ها با ما تماس شوین. 0700 822 2755 شماره بعدی است 0799 20 35 40. بله، شنونده داریم، میبینیم از کجا هستن تماس گرفتن. بله، سلام علیکم. بله، صدای ما را میشنوین. سلام علیکم، بفرمایین از کی هستین، از کجا به تماس شدین؟ بله، الو، سلام، صدای ما را دارین؟ بله، خب شنونده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم.
سلامون اتا سستا سولیدون کتا.
علیکم سلام، میربانی وکی، چو گیست لکم زیز خماری کنی ولی؟
هوتا که ما در کابل نا.
بله، هوتا کسا میربانی؟
اول ستاسی میرما و ستاسی تستری میشی در کوم بعد دستری نشه اینا دما پختن داده چه ولی در مواد مخدر در خرصه و مخننی ولکی دا خو من نشو کولای چې مثلا یو موتاد بوزو تداوی کو سیده په شکل د اشکالو به تداوی شي. وزارت صحت هم به خپل مسؤلیت ادا نور ما د ملت به خپل مسؤلیت ادا کی، فامیلونه هم چې څوک موتاد لري هغه به. ولی مشکل ټول دلته ده چې موتاد که یو دفعه تداوی شي دوباره په همدغه عمل روږد کیږي. نو د دې ولی وزارت داخله، ولی امنیت ملي، ولی دا ارګانونه چې مربوطه ده، دغه یو بسته وزارت د مواد مخدر دې ته جوړ کړی ده. یعنی دا په دې منوان جوړ کړی چې خاص یعنی رشد ورکړي دې مواد مخدر ته، دا وزارت که دې ته جوړ کړی ده چې د مواد مخدر مخه ونیسي. دا د ملت وکړی شي په دې باندې د دې مسؤول د دې جواب ورکړي.
ډېره مننه او تکرور اتمن انشاءالله میمونه که تضاب درکړي. بلې، شنونده بعدي داریم میشنویم، کی هستن؟ بله، سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین؟
بله متاسفانه صدایشان نامدن قطع شدن. خب دکتر صاحب سوال شنونده ما دکتر صاحب از کابل اگر بریم، اونا گفتن که چرا جلو فروش مواد مخدر گرفته نمیشه. خب بیشتر من میخوایم سوال قسم مطرح کنم که بیشتر مریضایی که به نزد شما مراجعه میکنن اینو علت را دسترسی آسان به مواد مخدر میدن، یعنی و اینو چی میگن که مواد مخدر چگونه در اختیار اینو قرار داده میشه؟ چون شما بیشتر گفتین که تعداد زیادی از معتادین فقیر هستن، به وقت اینا فقیر هستن چگونه مواد مخدر به دست میارن؟
چون اینا معتاد شدن. معتادیت یک مرضی است که هیچ رای چی نداره دیگه، از پیشش خلاصی نداره و این میخواد که به یک طریق نه یک طریق مواد خود به دست بیاره.
درست.
این طریق است به هر رقمی که باشه میتونه. دزدی برشان آسان است. اکثریتش بسیار مهارت دارن. در خیرات گرفتن بسیار زیاد مهارت هستن، میگیرن. دیگه در مثلا کارهایی که خلاف باشه اونا را کلش کار، یعنی از طریق یک کار صحیح اینا نمیتونن به دست بیارن تا کار خلاف نکنن. وقتی کار خلاف میکنن پیسه به دست میارن. مثلا اینا که هستن اکثریتش مثلا به 50 روپیه 100 روپیه که هست نیم گرام یا گرام اینا به دست میارن.
درست.
و اکثریت اینا می دوای مواد مخدر که از در کابل که فروخته میشه در ایجا که هست ایتو تاثیرا ایتو کدش مواد هم گت میکنن تو تاثیرات صحیح نداره. مگر قیمتش برشان ارزان میتر
اما از رار زیادتر است.
از رار زیاد است. باز اینا که هست به مطریق میرن به دست میارن بسیار باسانی بعد اس میارن و استفاده میکنن.
بله، بعضی گزارش های ما داشتیم که در ابتدا کسایی که معتاد نیست بعضی از فروشنده های مواد مخدر اینا را تشویق میکنن به دادن مواد مخدر به گونه رایگان. بله، به خاطر عادت دادن از اونا.
بله، چون در اینجا فایده شان هم است. موادشان هم فروخته میشه.
درست.
و اکثریت کسی که مواد مخدر فروش میکنه و خودش هم معتاد است.
بله.
معتاد است و اینا کسی دیگر را هم تشویق میکنن و اینا فروشنده دارن در بازارا که است، فروشندهایشان هم کلش مخفی میباشه. باز خانما اکثر خانما که است شوهرهایشان برشان میاره، شوهرهایشان میاره، اگر شوهرش نتونست خودش میره بسیار به شکل آسان اینا میتونن نتیجه بعد بگیرن.
شما گفتین که تعداد زیاد از فروشندهاش خودشان معتاد هم هستن، اینا چرا معتاد شدن؟ آیا اینا میخواین که به گونه آسان یعنی به فروش برن؟ چون باید اینا همرنگ جماعت خود را بسازن، اینا باید مواد مخدر را به گونه آسان در اختیارشان قرار بده. علت می است و یا ای که اینا بعد از اینکه در جریان فروش اینا معتاد شدن؟
نه اینا قبلا معتاد هستن. قبلا معتاد شدن به دلایل مختلف دیگه معتاد شدن. وقتی که اینا معتاد میشن یا سر کارشان امرای مواد مخدر است، چی در فروش باشه، چی در تهیهش باشه، چی در استفادهش باشه، اینا چی میکنن؟ به دمی آغشته میشن. بله.
شما بیشتر از کارهایی گفتین که مثلا تنفروشی گفتین، خیرات و گده گفتین.
بله.
یک شنونده داریم، اینا رو میشنین بعدا بر شما برمیگردیم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارسلا، با شما به میمان محترم شما
تقدیم
میدارم. عبدالستار آخونزاده هستم از ولایت بادغیس سلسواری بالا مرغاب.
برای آخونزاده صاحب برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشید. من یک نظر کوتاه دارم، واقعا سوالم دارم از میمان محترم.
بفرمایین.
نظرم ای است
اگر یک موقعیت مناسب را انتخاب کنین، چون صدای شما شفاف نمیه به ما. درست شد. بله بفرمایید، درست شد. بله درست است، بفرمایید.
نظر می است آقای ارسلان نگه از ماست که بر ماست. فعلا 3 میلیون انسان به افغانستان معتاد از زن یه معتادی که هست باران سر عالم است. بجی باسواد بیسواد زن مرد اشتر همه که گرفتار است.
درست.
دیگه علت ازی کشت مواد مخدر است. اگر کشت مواد مخدر جلوگیری کنم، چندین دفعه برمین برنامه ها گفتم 30 سال پیشتر به افغانستان معتاد وجود نداشت. حال 3 میلیون انسان به زیر گرفتار شده، همه که انسان ها جوان ها رو به زیر پولا کشانده. دیگه اگر کشت مواد مخدر ملت افغانستان امال فعلا سر وقت از جلوگیری نکنه، شاید 20 سال 30 سال بعد سم نصف مردم به می مواد گرفتار شه، باز اون وقت باز پشیمانی هم سودی نداره، هیچ به درد باز نمیخوره، باز اون وقت هیچ کس یه ضرر جبران کرده نمیتونه.
بله آخونزاده صاحب، آخونزاده صاحب در بادغیس، برای شما در بادغیس گفتین زندگی میکنین، ما در ولایت غربی متاسفانه در ولایت فرا و بادغیس و غور اینجا هم کشت تریاک را داریم، چقدر مردم تلاش کرده به خاطر تشویق باشندهای محلشان به خاطر عدم کشت کوکنار و رو آوردن به کشتای حلال یا بدیل، چون مردم هم در این بخش مسئولیت دارن، تنها این مسئولیت حکومت نیست که اینا بپردازن به جلوگیری از کشت و یا تخریب مزارع.
یه رقم از آقای ارسلان، من اعمال فیلن به می حساب جی دولت ملامت کردن نمیتونم، یه اعمال فیلن ملت ملامت است به جی اینجا با اعمال علما، خوب خوب علمای دین داره، ما اعمال مواد مخدر کش نکنم، مردم خوب خوب علمای فامیده و اشیار اصله اونا همه که مواد مخدر کش میکنن، به جی عرصه دولت کلا ملامت گین نداره دیگه. یک سیاست ما پیشتر هم به سخنه خود گفتم، گفتم انگریزا یک وقتی که به افغانستان آماده بود پزرهای نیاکای جناب اینجوا از بین رفته بود، اونا دیگه کدام کار کرده ندانست، اونا این مواد مخدر به افغانستان رواج کرد که به می رقم اینا افغانا را از پای در بیاره. اصلی سیاست سیاست انگریز است، سیاست سیاست انگریز است، مردم ملت افغانستان ملت نافهم که از این بخاطر از این که ما یک سودی به دست میاریم زد همگی جانه خود از بین برد، همگی این خطر مواد مخدر خطر جنگ کده، از 40 سال جنگ کده، اما زرار مواد مخدر بیشتر تر 3 میلیون اسپنوال یک پای در آورده دیگه.
بله آخوزار سب، بله
ولی باخری یک قیام من به خانمایی هست که شما همی جوان های رو ببینن که به زیر پولا رفته، اونا اعمال به می کار در مانده دیگه، خانم خواهش هم اینمی هستی که بلیاز خدا شما به زیر کار دسترازی نکنن که شما را به رسوایی میکشانه، اینمی پیام ما بود. ولی باخر میشنه یا غیر سلام
بفرمین؟ بله بفرمین، سوال تان رم اگر خونزد سا بگین.
باخر هست، با آخر از میمان شما اینمی سوال ما هست که شما راجع به این معتادین زن شما چی پلان های روی دست دارن که همین سیاست ها از این مرض نجات پیدا
کنن؟ تشکر از شما. خب آخوندزاده صاحب از بادغیس نظر خود گفتن، آخر یک سوال هم گفتن، ضمن اینو گفتن که چی راه های تو موثری وجود داره که ما بتانیم در بخش تداوی خانم ها و جلوگیری از ایتیاد دوباره از اینا بیشتر موثر باشد؟
خب راه هایش کس زیاد است که از او جمله یکیش که سطح آگاهی خانما باید بلند بره.
بله.
چون بسیاری از خانمای افغانستان بیسواد هستند، از راه مواد مخدر نمیفهمند، صرف طریقی گرفتنش میفهمند، میگیرن و نمیفهمند که عواقب چی از راه برشان داره. دهی قسمت باید برشان آگاهی داده شوه.
بله.
برنامه های پروگرام های آگاهی دادن باشه که خانما را سطح آگاهیشان برن بره.
بله.
دوم، مراکز تداوی باید برای خانما جور شوه، چون امیالی ما 60 بستر داریم، در این 60 بستر 20 خانم است، 40 طفل است.
درست.
اگر این قسم مراکز در سطح کابل یک 4 تا 5 تا نمیفهم هستن، اگر تداوی شکلش صحیح باشه، مراکزش زیاد شوه، پروگرام های خانم ها نجات پیدا میکنه. دیگه پروگرام های تعقیبی بعد از تداوی ما داریم.
بله.
کی باید تعقیب شوه به شکل منظم؟ وقتی که یک خانم معتاد است تداوی میشه، خانه میره، باید ما تو پروگرام های دیگه داشته باشیم که اینها همیش در خانه شان تعقیب شوه.
درست.
کی دوباره به مواد مخدر روی میاره نمیاره، اگه میاله علتش چیست؟ بیکاری است؟
بله.
بیسوادی است؟ فقر است؟ در این سه باید دیگه این اقدامات از طرف ارگان های بلند گرفته میشه که اینها را از این راه ها چی کنن نجات بدن.
بله. خب در مورد از اینکه شما گفتین که یعنی ایتیاد یک مرحله دوامدار است، تنهایی نیست، در بستر باید تداوی شود، مسئولیت خانواده ها چقدر است در این بخش؟ یک خانواده است که همه خانواده رفته معتاد شدن و یا بعضی از اعضای خانواده ماندن، نزدیکان از این همچون خانواده ها هم مسئولیت های دارن به خاطر دور نگه داشتن از اینا از مواد مخدر.
خب من قبلا هم گفتم که در تداوی ایتیاد 90% سپورت فامیل است.
درست.
که اگر پسرش باشه، خانمش باشه، دخترش باشه، اینا را سپورت کنن، در شفاخانه بسترش بسازن، در آینده کس کوشش کنن که تعقیبش کنن.
بله.
که مثلا اکثر ببینین در مکاتب فعلا رواج شده.
بله.
معتاد هستن، مسئولین معتاد هستن، وقتی که فامیل در مقابلش بی توجه باشه، اکثر فامیلا هستن بی توجه باشه، برشان گفته نشه، بر اطفال یا بر نوجوانایشان یا بر خانمایشان، باز یعنی نمیتونن که از این راه خدا یونان نجات بدن. یعنی گفتم 90% رول فامیل زیاد است.
شما به گونه مثال به مرکز خودتان، به مرکز تداوی اشاره کردین که بله. اینجا 60 بستر دارین، 60 بستر 20 بستر از این خانم ها است و 40 بستر شما اطفال. دیگه این نشان دهنده از این است که اعتیاد یک خانم باعث اعتیاد 2 الی 3 و حتی تمامی فرزندایش میشه.
بله اکثر این فامیلایی که قطعا بستر است، ای یک چیزی است که ما عملی دیدیم و براتون میگم. خانم که ما بستر میشه، شوهرش در شفاخانه مردانه بستر میشه، امرای خانم همیش 6 طفل 7 طفل این معتاد است. معتاد می باشه این طفلا که به شکل مستقیم و غیر مستقیم معتاد است. درست. مستقیمش طوری است وقتی که مادر مستقیم مواد میگیره، طریقای مواد مخدر هم گرفتنش راه های مختلف داره. درست. به شکل دودی است، به شکل انشاقی است، به شکل پیچکاری است. یک طفل در خانه وقتی که مادر پدر خود میبینه که چی میکنه، تبن یاد میگیره، تبن میخواد که هم کارمو انجام بده. وقتی که طفل ببینه خو اول خو مادر پدر میکشن دود شیر غیر مستقیم معتاد میسازه، عوارض بسیار خراب صحی را به طفل پیدا میکنه. و دومش کسته که وقتی که باز طفل آهسته آهسته کلان میشه، یعنی کم میفهمه، باز به مو شکل که پدر مادر گرفته و طفل هم میگیره.
درست.
از اون مواد استفاده میکنه.
اعتیاد فرزندا یعنی خطرناکتر به خاطر ازی است که در وجود از اینا هم اینا تاثیراتش باقی میمونه، تاثیرات روانی بله. هم تاثیرات که مواد مخدر اینا استفاده میکنه.
اکثر مناطق افغانستان است. حالی ما میگیم که در افغانستان تقریبا 93% منطقه ما که از اینا کشت کوکنار میکنن.
درست.
و اینا که سطح آگاهی ندارن، خود کوکنار اولش به شکل تریاک می باشه. مثلا اینا لی وقتی که طفلشان ناران باشه، مریض باشه یا سینه و بغل باشه، برش میگه که کم تریاک برش از این مواد بده آرامش میسازه. مگر او وقتی که به او طفل میته و طفل آرام میشه، مادر خودش میفهمه، خودش میگه ما آرام شدم. از اون مو مواد بار بار استفاده میکنه به طفل. اینی تاثیرات هست که در دماغ طفل جای میگیره، در آینده طفل به شکل مستقیم معتاد میشه.
خب به حیث دوا که اینا استفاده به جای دوا اینا استفاده میکنن
بله.
بدن خب این دیگه امو درمان ابتدایی چی است؟ کوتاه مدت است بدن بله. بزینا مشکلات بیشتر میشه، چون هر دو یک طفل به طور مثال سرما خورده باشه اگر بله. اونا رو تریاک میتن بدن، خب این به یک مشکل کلانتر تبدیل میشه که ایتیاد است و برامیش به مادر در بستر میفته طفل.
بله میفته و این مادرم خب سطح خب بازم گفتم که سطح آگاهی است مهم است، چون مادر آگاهی نداره. اگانی یک مادر هیچ وقت نمیخواد که طفلش چی شوه، باید یک چیز سر دو چهار شوه، چون یک دفعه برش میته، دو دفعه برش میته، همیش میته، به خاطر که اکثر در اطراف ها ببینین کارهای شاقه زیاد است، میخواین طفلا را آرام بسازن، خواب بدن، از این همی تریاک از این مواد مخدر استفاده میکنن، بعد طفل میته آرام میباشه، آهسته آهسته اون طفل دوباره به خود مواد مخدر روی میاره.
خب در مورد ازی که چطور میتونیم که ارگا مادر معتاد باشه اطفال از اعتیاد نگاه کنیم که اینا معتاد نشن، چی راه های وجود داره؟ چون طفل که از شیر مادر استفاده میکنم معتاد میشه.
وقتی که یک مادر معتاد باشه، وقتی که طفلش در بطنش باشه، اول خود تاثیرات بسیار خراب در خود رشد طفل داره، در خود بطن
بله.
طفل نرمال به دنیا نمیاره. اگر طفل نرمال به دنیا بیاره، این طفل چون از شیر مادر تغذیه میکنه یا مستقیم معتاد میباشه
بله.
و وقتی که مادر خودش بخواید تصمیم بگیره، کتش کار شود، پروگرام های آگاهی باشه برشون، مثلا کتشون گپ زده شود که شفاخانه است، تداویز از راه شب بگوید با اینده برای طفل چی مشکلات. وقتی که یک مادر خودش تصمیم گرفت که تداوی میخوایم شوم بستر شود، پس طفلش هم در شفاخانه که است تداوی میکنیم، بسترش میکنیم و صحتیاب میشن. و یک مادر که در خانه باشه و از شیرش طفلش تغذیه کند و در هیچ صورت وقتی خود مادر هم کاری نکند طفلش نمیتونیم که ما را از اعتیاد ریشه بگیریم.
خب در مورد ازی که ما گزارش های داشتیم که اکثریت کسایی که معتاد هستن اینا دوباره وقت از شفاخانه خارج میشن پس دوباره معتاد میشن، در مورد خانم های وضعیت چقدر صدق میکنه؟ آیا خانم ها هم دوباره به مواد مخدر معتاد میشن بعد از تداوی؟ اگر میشن علتش چی است؟
اکثر خانمایی که قطعا بستر هستن و یا میان خود بستر میکنن، اکثرا اینا ریلپس هستن ده. یعنی دوباره معتاد میشن. و علتش وقتی که ما تحقیق کردیم، خانهشان رفتیم، همراهشان گپ زدیم، اینا کس اکثریت معتادین راست هم نمیگن
بله.
راست نمیگن و اینا میگن که مثلا شوهرم جور شد، اردی ما شفاخانه ساعتیاب شدیم برآمدیم، مگر وقتی که ما در خانه بودم شوهرم باز در بیرون رفت، بیکاری بود یا باز امرای مرفقاش ایشت یادمو ساحه رفت، باز مواد گرفت. وقتی که شوهر باز خانه میاره میگیره، باز طبعا خانم دوباره کتش امراش میشد.
بسیار زیاد تشکر. بله، به عنوان سوال آخر دکتر صبح کوتو اگر بفرمایین، بخاطر از اینکه ما از اعتیاد دوباره جلوگیری کنیم، البته خانم ها، خود خانم ها چی مسئولیت دارن جدا از اینکه خانواده ها و اعضای خانواده مسئولیتشون است؟
خود فرد، خانم باشه یا شوهرش باشه، یگانه رایی که ای از ایتیاد بخواهی که دور باشه، جور شوه، ساعتیاد تصمیمش قطعی است.
بله.
تصمیم قطعی بگیره که تا خود یک وعده کنه که ما در آینده نمیخواهیم. یعنی امو آلت های بسیار اینا به یک آلت خراب شفاخانه میان، مشکل اقتصادی داشته می باشن، مشکل روانی دارن، دیگه مشکلات بسیار جرمی دارن.
درست.
جرایم هم کت زینا یک جاست. وقتی که اینا برشان گفته شد و خود مادر و خود شوهر بفهمه که اینمی داینده یک مشکل ساز کلان برم از خودش که تصمیم قطعی بگیره، میتونه که از اینمی مواد خود نجات بده.
دکتر سی بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته دیگر خداوند یار و یاورتون.